السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی ازادي رادیو څخه د ورسته او خبری مجلو د خبرېدو وخت را رسیږي چې لومړنی پښتو خبری مجله زه ناجیه صفای تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د تخنیک برخه عبیدالله عبید پر مخ وړي په دې خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه د رای ورکونې څه باندې 10,000 صندوقونه تفتیش شوي په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې برلین به نن د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی له صفي الله ستنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي هیواد چمتو دی د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره همکاري وکړي. کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګ هم ویلي افغانان باید د انتخاباتو هغه نتایج چې د رایو تفتیش وروسته اعلانېږي ومني. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکي په هرات کې د کمیټې د 15 تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅو یوه نتیجه ورکړې او د دینی عالم طاهر القادری او تحریک انصاف پاکستان د ګوند مشر عمران خان لسګونو زره پلویانو مظاهرې نن هم په اسلام آباد کې دوام وکړ. پورا خبرونه د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره همکاري وکړي. د ارګمانی په خبر پانه کې چنن خبره شوه راغلی ولسمشر اوباما افغان جمهور رئیس حامد کرزی ته د یو پیغام په استولو سره ویلي امریکا د انتخاباتو نتیجې ته په تمه ده. په دې پیغام کې راغلی چې امریکا به راتلونکو کلونو کې هم له افغانانو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما دا څرګندونې د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت ولسمشر کرزی ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر ویلي افغانان باید د انتخاباتو هغه نتایج چې د رایو له تفتیش وروسته اعلانېږي ومني. جیمز کینینګ هم دا خبره د بلخ له والي عطا محمد نور سره په ولیدنه کې کړې. ښاغلی کینینګ هم له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس چې د رایو د تفتیش له پروسې وروسته اعلانېږي د ټولو افغانانو ملاتړ له ځان سره لري. امریکا سفیر تیره پنجشنبه وروسته له هغې د بلخ له والي سره ولیدل چې عطا محمد نور یوې لویدیځې رسنۍ ته ویلي و که چیرته د رایو د تفتیش په پروسه کې جانبدارانه عمل شوی وي او عبدالله په انتخاب خبرته کې بریالی نشي پاتون به وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکي وایي په هرات ولایت کې د دې کمیټې د 15 تختول شویو کارکوونکو د ژغورلو هڅو نتیجه ورکړې ده. په هرات ولایت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مطبوعاتو مسؤل هدایت کیانا ازادي رډیو ته ویل امنیتي ځواکونو د ادرس کانو لسوالي له قومي مشرانو سره د دغو 15 کسانو د خوشی کولو په هدف خبرې کړې چې تر یو ځایه نتیجه ورکړي. ویل کېږي دا کسان دوه ورځې مخکې وروسته له هغې د وسلوالو مخالفینو لخوا وتختول شول چې غوښتل یې په ادرس کانو لسوالي کې پر بېوزله کورنیو څاروي وویشي. او جاپان د میندو او ماشومانو د مړینې د سطحې د کمښت په خاطر روغتیا وزارت ته 40 ترادي امبولانس موټر ورکړل. په کابل کې د جاپان سفارت د یک شمې پرسپې خبر پاڼه کې ویلي د امبولانسونو مرسته د هغې پروژې یوه برخه ده چې د یونیسف په ملاتړ د کوچنیانو د نویو زیږیدلو ماشومانو او د میندو د روغتیا د ودې په خاطر مخته وړل کیږي. خبر پاڼه زیاته کړې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی نن یک شمه په کابل کې د عام روغتیا وزیر سوریا دلیل او په افغانستان کې د یونیسف استازي اکیل ایرس په حضور کې دا مرسته وکړه. د دینی عالم طاهر القادری او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان لزګونه زره پلاویانو نن هم د پلازمین اسلام آباد سړکونو ته راووتل او د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. عمران خان ژمنه وکړه چې خپل اعتراضونه ته په تر هغه دوام ورکړي چې نواز شریف له واکه لري شوی نه وي. طاهر قادری هم د نواز شریف د استعفا او د نیول کېدو غوښتنه وکړه. طاهر قادری نواز شریف تورنوي چې د پلاویان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی. قادری یو 30 ساعت الټیماټوم ټاکلی او ویلي دي کتر دی وخت حکومت د غوښتنې په پام کې ونه نیسي د هر ډول مخترتلونکي حالت مسولیت نشي منلی. کوردی ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د موسل د برېښنا د بند برتنیولو په هدف دغو وسلوالو حملې کړي. دا حملې په داسې وخت کې شوې چې سونی عربانو او عراقي پوځیانو د بغداد په لویدیځ برخه کې له وسلوالو سره جګړه کړې. کوردی ځواکونو ویلي پېشمرګه پوځیانو چې د امریکا هوایي ملاتړ هم ورسره دی نن د موسل ښار په 10 کیلومتره کې شمال خواته پروت د تلسکو او رسالا کلی برتنیولې دي. د کوردی چارواکو په خبره د سړکاړي بمونه هغه څو چې د پېشمرګه پوځیانو مخته تګ له خنډ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د بغداد په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې امنیتي ځواکونو چې د سونی عربي قبایلو د ملیشو او ملاتړو سره ده د دې ولایت د مرکز لویدیز برخه نیولې. څه باندې شل سنی قبایلو د اسلامي دولت پر ضد د جګړې په خاطر خپل ملاتړ د پوځیانو اعلان کړ او د اگست 15 سره یوځای شوې. اسلامي دولت وسلوالو د عراق او سوریه ځینې برخې په خپل ولکه کې راوستي چې له امله یې میلیونونه کسان بې ځایه شوي دي. په دې کړکیچونو کې تر ټولو ډېره ضربه یزیدیانو او اسلامي مذهبه اقلیتونو خوړلې ده. او د یوکرین پوځي چارواکي وایي د دغه هیواد دولتي پوځیانو د روسپلو بیلتون غوښتونکو په ولکه کې د لوهانسک ښار یو پوسته نیولې. لوهانسک له روسیې سره په پوله کې پروت ښار دی چې اوس وخت پکې روسپلو بیلتون غوښتونکي واکمن دي. خو شاوخوا یې یوکرایني پوځیانو محاصره کړې. د یوکرین یو پوځي ویاند اندری لیسنیکو ویلي لیدل شوي چې د روسیې لخوا په وسلو سنبال پوځیان د دغه هیواد په لورې په حرکت کې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولای شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واوري او ویل ولې اوراندې په خبرونه کې. په کابل کې د امریکا سفیر وای چې لاته محمد نور سره یې په ورسته لیدنه کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د پورسته او سرګندونو خبرې کړي.
مال تیرو دو کلونو راهیسې له افغان سیاسي مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې تمرکز باید یوازې د انتخاباتو په سیاسي سیالیونه وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش لپاره د شنبې ورځې تر ماښامه پورې د رای ورکونې سره باندې 10000 صندوقونه تفتیش شوي.
تمام صندوقای رای
د رایو ټول صندوقونه چې تفتیش او بیا شمیرل شوي 211 صندوقونه تر رسیدګي چې د ټولو رایو 15% جوړوي.
د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند د نواز شریف حکومت ته 8 ساعته وخت ورکړ سو دوی په 8 ساعتونو کې استعفا ورکړي.
نواز او شریف باسي لري 8 ساعته وخت ورکوم چې خپل دل مګوخ شي.
د او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي رادیو څخه. د سر راپور مدد چې په کابل کې د امریکا سفیر وای چې لا اتا محمد نور سره یې په ورسته لیدنه کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د پورسته او سرګندونو خبرې کړي. جیمز کنینګهم له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دوی غواړي چې راتلونکی ولسمشر چې د انتخاباتو د شفافې پروسې په نتیجه کې لنیږي باید د ټولو افغانانو ملاتړ له ځان سره ولري. د امریکا سفیر 13 پنځشنبه وروسته له هغې د بلخ له والي اتا محمد نور سره وکتل چې نور له یوې لوی د دې ورسپانې سره په امریکا کې ویل کډرا یو د تفتیش بهیر به پلو ثابت او عبد الله بریالي نشي پسون به وکړي. دا چې د محمد نور او د امریکا د سفیر په خبرو کې په نور کوم مسایلو خبري شوي په دې اړه د اسد الله لودین ریپورت اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د بلخ والي اتا محمد نور ته ویلي چې افغانان باید د انتخاباتو هغه نتیجه ومني چې د ټولو رايو له تفتیش او څېړنو وروسته اعلانېږي. جیمز کنینګهم له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د انتخاباتو ګټل او بایلل د سیاسي سیالۍ او دیموکراسۍ اصل دی او زیاته کړې ده چې له ښاغلي نور سره یې په ملاقات کې دا موضوع هم یاده کړې ده. کنینګهم وایي له تیرو دو کلونو راهیسې له افغان سیاستوالو سره په خبرو کې تل ټینګار کړی چې له انتخاباتي سیالۍ وروسته باید د افغانستان ثبات او ملي یووالي ته هم پام وشي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ده او عطا محمد نور ترمنځ ملاقات کې په کومو مسایلو خبرې شوي داسې وویل. دای وایي ما له تیرو دو کلونو راهیسې له افغان سیاسي مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې تمرکز باید یوازې د انتخاباتو په سیاسي سیالیو نه وي، بلکې له انتخاباتو وروسته د هیواد د ملي یووالي په اړه هم باید وي. ډیرو په دې موافقه کړې او ویلي دي چې دا کار څنګه کیږي. مونږ په همدې موضوع خبرې وکړې. ما هغه ته ویل هغه څرګندونې ځان اړوون کې دي چې که انتخابات د عطا او ځینو نورو کسانو په خواخه نتیجه ورنه کړي ودانې به ونیسي. که څه هم تر اوسه خپل عطا محمد نور د امریکا له سفیر سره د ملاقات په اړه څه نه دي ویلي، خو واشنگتن پوسټ ورسپانې د ښاغلي نور له قوله راپور ورکړی چې که د رایو تفتیش بې پرې ثابته او عبدالله بریالی نشي پاتون به وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د بلخ د والی نظر لزان سره ولرو، خو ویان دی ویل چې خپل خغلی نور په کابل کې دی او مونږ تر اوسه په موندلو بریالي شوي نه یو. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د بلخ د والی وروستۍ څرګندونې په افغانستان کې د امریکا له ګټو سره په تضاد کې دي، نو ځکه د امریکا سفیر ورسره مخامخ خبرې کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داود آزادي راډیو ته وویل چې امریکا غواړي له حامد کرزي سره خپلو ترنګلو اړیکو ته په کتو د افغانستان انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
دغه ټول ټاکنې د امریکي په مادي او معنوي ملاتړ رامنځته شوي، اما تمامه تور کله چې وایي که دا تفتیش او دا ارزونې هم وشي، خو زه غواړم چې زما د خوښې کاندید دی په افغانستان کې واک ته ورسیږي. زه فکر کوم دا یو ډول تقابل دی د امریکې د ګټو سره، نو د دې په خاطر د امریکې سفیر دا خبره ورته مخ په مخ ویلې چې داسې خبرې نه تا ته ګټه لري نه افغانستان ته ګټه.
په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجه باید د روان اگست میاشتې تر وروستیو معلومه شي. په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي چې که انتخابات د روان میاشتې په پای کې نهایي او ولسمشر معلوم شي، په ویلز کې د ناتو جوړیدونکو غونډه به چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړیږي افغانستان ته ښه نتیجه ولري.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي له عطا محمد نور سره یې پورسته لیدنه کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د پورسته او سرګندونو خبرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش له پایله د شنبې ورځې تر مخامه پورې د رای ورکونې سره باندې 10,000 صندوقونه تفتیش شوي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د شنبې په ورځ تر ټولو نورو ورځو ډېر، یعنی 853 صندوقونه تفتیش شول. په ورته وخت کې خغلی نور د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون نه وغوښتل چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د ولایتي شوراګانو په اړه خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ټولو او شپږ زرو بیل شویو صندوقونو د تفتیش او دغه راز سیستم ته د چک لیستونو د داخلولو کار په عادي ډول پر مخ روان دی. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د تفتیش د پروسې له پیله د شنبې ورځې تر ماښامه پورې د څه باندې 10,000 صندوقونو رای تفتیش شوي دي.
د رایو ټول صندوقونه چې د تېرې ورځې تر ناوخته تفتیش او بیا شمیرل شوي، شمېر 10,213 صندوقونو ته رسیږي چې د ټولو رایو 50% جوړوي.
ښاغلي نور زیاته کړه چې د شنبې په ورځ د دواړو کاندیدانو لخوا د مشخص شویو شپږ زرو صندوقونو له ډلې نه هم د 10 صندوقونو رای تفتیش شوي دي. ویل کېږي چې د یک شنبې په ورځ د ځانګړو صندوقونو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه یو څه پڅه وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د پروسې په څوالۍ مني او وایي چې د ځانګړو صندوقونو مشخص کول او د کاندیدانو د څارونکو لخوا د نظر اختلاف یا د پروسه یو څه ورو کړې ده. په ورته وخت کې کاغلی نور د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه وغوښتل چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د ولایتي شوراګانو په اړه خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شکایتونو له انتخاباتي کمیسون نه غواړي چې هغه فیصلې چې د انتخاباتو په اړه یې کړې دي د انتخاباتو کمیسون ته ولیږي، سو په سیستم کې تطبیق شي. هر څومره چې ژر کېدای شي د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له کابل او ننګرهار پرته په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د رایو د صندوقونو تفتیش پای ته رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د تفتیش له پرمختګ نه په داسې حال کې خبر ورکوي چې د اشرف غنی احمدي په مشرۍ د تحول او دوام انتخاباتي ټیم غړي په یاد کمیسون انتقاد کوي چې په ګودامونو یا انګرونو کې د رایو په صندوقونو کې لاسوهنه شوې ده. ولې د دې کمیسون ویان نور محمد نور د دې ادعا د را ترڅنګ ډاډ ورکوي چې ټول صندوقونه محفوظ دي او د شپې لخوا یې د ایساف څوکونو او ځانګړو کمرو په وسیله ساتنه او څارنه کیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفینو د یک شنبې په شپه یو ځل بیا د دې ولایت په ازري ولسوالۍ حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې په درنو وسلو د سنبالو بهرنیو او کورنیو وسلوالو د حملې هدف دا و چې د ولسوالۍ ونیسي، خو په موقع د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. په تیر نږدې وخت کې دا سوم ځل دی چې وسلوال مخالفین د سی ډلیزی حمله تنظیموي. د پوزي چارو کارپوهان وایي چې وسلوال مخالفین د دولت له کمزورتیا په وخت استفاده کوي او غواړي په دا ډول حمله خلکو ته افغان دولت کمزوري وخی. یوسف زدران په دې اړه رپورت لري.
د یوې میاشتې په اوږدو کې دا دویم ځل دی چې سلګونه وسلوال مخالفین د لوګر په ازرې ولسوالۍ حمله کوي. د دې ولایت امنی قومندان عبدالحکیم ساقزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازرې ولسوالۍ وروستۍ وسلواله حمله د یکشنبې په شپه شاوخوا دوه بجو پیل شوه، خو افغان امنیتي ځواکونو له پنځه ساعته مقاومت وروسته حمله کوونکي په شا کړل. نوموړي وویل چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې په حمله کې تر ډیره پاکستاني، چچنی او ازبک جنګیالي هم وو او غوښتل یې چې دازره ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي.
پنځوس نفر دوی سره ټول شوي وو چې د مختلفو ساحو د افغانستان او خارجي اتباع راغلي وه. دوی غوښتل چې ازري ولسوالۍ سقوط ورکړي تر څو چې د خپل منافع تامین کړي، او دا یو سرحدي ولسوالۍ ده. څخه دوی د افغانستان په ناارامۍ کې ډېر کار اخیستلی، ډېر سخت تارو چې په دې کې سخیله سلاوي سختې ډېرې استعمالېدلې. موږ د دوی د ادارې لپاره ټول تدابیر نیولي وه. یوه ساحه کې ورته ناست وو دوی د ادارې په خطر باندې.
د ازري ولسوالۍ چې د پاکستان سره ګډه پوله لري، پوخوا د وسلوالو مخالفینو په واک کې وه چې د مخدره موادو د کښت څخه یې وسلوالو مخالفینو ته ښه عاید په لاس ورتلل. د لوګر د امنیه قومندان په وینا وسلوال غواړي یو ځل بیا دا ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول یو ځل بیا له دې ځایه د مخدره موادو قاچاق او عایداتو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی ساغزی وویل چې دوی د وسلوالو له دې برید څخه خبر وو او له مخه یې ورته ټولې تیاری نیولې وې. نوموړي وویل د وسلوالو په دې حمله کې د ملي پولیسو یو ساتنمن ټاپې شوی، خو د دوی لومړني معلومات ښیي چې د حمله کوونکو پنځه مړي په ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې وروستیو کې د دا ډول ډلهیزو وسلوالو حملو ډیرېدل د طالبانو یو نوی تکتیک بولي او وایي چې وسلوال غواړي په دا ډول حملو دولت کمزوری وښیي. د پوځي چارو کارپو نورالحق علومي په دې اړه خپل نظر ازادي راډیو ته داسې څرګند کړ:
وسلوال مخالفین چې د دوی عملیات په شمال، جنوب، شرق، غرب هر چیز را ډیر شوی دي، فقط د دې اداره د ضعف نه دوی استفاده کوي. د همدې خاطر د پاره زیاتر کوشش کوي په اوسنی وخت په افغان ولس باندې فشار راولي چې هغوی رښتیا دلته ژوندی دي، د دوی امکانات را ډیر دي. آینده د افغان ولس باید هم وپیژني چې خامخا دوی دولت نسکوروي. دولت نسکورولی نشي، خو حقیقت دا ده چې د خلکو په زړه کې بیر اچولی شي.
ښاغلی علومي وویل که د ازرې ولسوالۍ په څیر د افغانستان استخباراتي ادارې د مخه له ځان سره معلومات ولري، نو افغان امنیتي ځواکونه د څو نورو داسو حملو په شا کولو کولی شي د مخالفینو ټول پلانونه ګډوډ کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر اوسه په تیرو څو میاشتو کې په هلمند، کندهار، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې داسې څو ډلهیزې حملې سرته رسولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داسې حملو تر شا د ګاونډي هیواد پاکستان لاس لرل نه ردوي او وایي چې په دې حملو کې پاکستاني جنګیالي جنګیږي او تر ډیره رهبری په غاړه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کاسا 1000 پروژې قرارداد بعد سپتمبر میاشتې په لومړیو کې له قرغیزي چارواکو سره لاسلیک کړي. د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د کاسا پروژې له مخې 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان او 300 میګاواټه افغانستان ته ورکول کیږي. نور تفصیل د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کاسا 1000 په نامه د برېښنا د پروژې په عملي کېدو سره به هر کال افغان حکومت څلوېښت میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د دې شرکت د سوداګرۍ رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره مهمه او ارزښتناکه وبلله. نوموړي په دې اړه وویل:
موږ د راتلونکو دوه کلونو لپاره د کاسا پروژه لرو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د دې پروژې ټول سوداګریز اسناد د لاسلیک کولو لپاره آماده دي. ټاکل سوی وه چې قرارداد یې په اګست میاشت کې لاسلیک سي، خو پاکستان هیواد ځینې سیاسي ستونزې درلودې او وی نه سوای کړای چې په دې سفر کې ونډه واخلي. نو دا سفر د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې دی او د دې پروژې په عملي کېدو سره به تر راتلونکو دوه کلونو پورې د برېښنا په وضعیت کې ښه والی راسي.
ښاغلی عالمی زیاتوي د دې پروژې د برېښنا د تولید ظرفیت 1300 میګاواټه دی چې 300 میګاواټه به افغانستان او 1000 میګاواټه به پاکستان ته ولیږدېږي. کاسا 1000 له قرغزستان او تاجکستان نه افغانستان او پاکستان ته د 1300 میګاواټه برېښنا د لیږد پروژه ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو ټاکل شوی د کاسا 1000 د برېښنا د پروژې عملي چارې په 2015 کال کې پیل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د افغانستان په خاوره کې د دا ډول پروژو د امنیت ټینګول هم اړین بولي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کاسا پروژې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر لري. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا پروژې بشپړ امنیتي تدابیر لري او د دې پروژې بشپړ امنیت افغان امنیتي ځواکونه نیسي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آمادګي افغانستان در
برخه کې د افغانستان آمادګي دا ده چې باید د دې حد تیرېدو او همدارنګه د لین د غځولو لپاره امنیتي شرایط برابر کړي او د فنی او تخنیکي پلوه دا آمادګي هم باید ولري چې اکلن کوم افراد او اشخاص چې په دې پروژه کې کار کوي آماده اوسي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د کاسا د پروژې له پلي کېدو سره به د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې له یادو هیوادونو سره نورې هم پراخې شي. کارپوهان وایي افغانستان د مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ د ترانزیت لار بلل کېږي چې باید افغان دولت له دې موقعیته ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي که افغانستان وکړای شي په خپلې خاورې کې د ټاپي او کاسا 1000 غونډې پروژې لپاره مناسب شرایط برابر کړي نو دا به هیواد له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودروي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا مهال د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له ټولو ملي او نړیوالو پنګوالو غواړي چې د افغانستان په کانونو کې پنګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی وایي چې افغانستان دا مهال د کانونو په برخه کې یو بشپړ او په نړیوالو معیارونو برابر قانون لري. له دې امله جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال له راتلونکي حکومت وغوښتل چې د کانونو د قانون د پلي کېدو لپاره یو سالمه اداره رامنځته کړي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دا چې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان په کانونو کې کمه پانګونه شوې علت یې د یو معیاري قانون نشتوالی و. د کانو او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل افغانستان د مهال د قانون یو بشپړ او په نړیوالو معیارونو ولاړ قانون لري. خغلی بارکزی له ټولو ملي او نړیوالو پانګوالو غواړي چې د افغانستان په سترو او وړو کانو کې پانګونه وکړي.
زنن د دغه میز له سره په ټولو ملي او نړیوالو پانګوالو غکوم راشي د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي او لمړیتوب به کورنۍ پانګوالو ته ورکول کیږي. دوی د په لویو او وړو قانونو کې پانګونه وکړي. نړیوال پانګوال هم کولای شي د قانون او پټرولیم له قانون سره سم پانګونه وکړي.
ښاغلی بارکزی زیاته کړه د پانګونې په برخه کې به لمړیتوب کورنیو پانګوالو ته ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو نوی قانون د ملي شورا لخوا په 10 فصلونو او 118 مادو کې تصویب او تایید شوی او د روانې صد میاشتې په 13 د ولسمشر لخوا توشیح شو. د کانو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د قانونو نوی قانون یې د 2 کلونو په اوږدو کې جوړ کړی او په جوړېدو کې د پوهانو، خصوصي سکتور او مدني ټولنو وړاندیزونه او نظرونه په پام کې نیولې دي. له دې امله جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل که د افغانستان له طبیعي منابعو څخه په ښه توګه استفاده وشي نو په راتلونکو 10 کلونو کې به افغانستان له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. ښاغلی ارغندیوال له راتلونکي افغان حکومت غواړي چې د قانونو نوی قانون په بشپړه توګه پلی کړي او د قانونو په قراردادونو کې له دقت څخه کار واخلي.
تا زمانی که
در پالوی قانون
ترڅو چې له قانون سره خوا کې یو سالم مدیریت چې افغانانی غوښتون کې دی ونه لرو، موږ د قانونو له قانون سره سره بیا هم نشو کولای له اقتصادي پلوه پر ځان متکی شو.
افغان چارواکي وایي د امریکا د جیولوجي ادارې د هغه سروې په اساس چې د افغانستان په 30% ځمکه کې کړې، افغانستان د 3 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کچېرې د افغانستان د قانونو په قراردادونو کې له پوره غور څخه کار وانخیستل سي، امکان لري د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال له یو شمېر نړیوالو او کورنیو پانګوالو سره د لویو او وړو قانونو قراردادونه هم کړي دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند د نواز شریف حکومت ته 8 ساعته وخت ورکړ سو دوی په دې 8 ساعتونو کې استعفا ورکړي. نوموړي د یک شنبه په ورځ خپل پلویانو ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ ک چې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به پریکړه د پاکستان ولس او د هغه پلویان کوي. په دې اړه نور جزئیات له پیښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو او د اسمبلی د منحلولو لپاره 3 ساعته ضرب الاجل وټاکه. قادری چې خپل زرګونو پلویانو سره د پنځشنبه راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد په پراخو لاریونو لاس پورې کړی، د یکشنبه پر ورځ خپل پلویانو ته د وینا پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې پر روانو 3 ساعتونو کې د استعفا ورکړي، اسمبلی د منحل کړي او ګواښ یې وکړ که چیرې غوښتنه یې ونه منل شي نو بیا به پریکړه ولس او د عوامي تحریک پلویان کوي. د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامی تحریک او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوندونه په 2013 میلادي کال کې د پراخو درغلیو په ضد په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد لاریون نه پیل کړي او دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د اسلام آباد په پاره او فیض آباد سیمه کې د اعتراض په ډول ناست دي. قادری خپل پلویان ته د وینا پر مهال د نواز شریف حکومت ته د استعفا ورکولو او د اسمبلی د منحلولو لپاره 8 ساعته وخت ورکړ او ویل نواز او شیباز شریف ته 3 ساعته وخت ورکوم چې خپل دند وګخ شي، اسمبلی منحل کړي او ځان د قانون منګولو ته وسپاري. که چیرې داسې ونه شول نو بیا به پریکړه د پاکستان ولس او زما د ګوند پلویان کوي. قادری زیاتوي د نواز شریف او شهباز شریف په ګډون د دغه ټوله کابینې نمونه په ممنوع الخروج لیست کې واچول شي سو هغوی له هېواده بهر ونه تښتي. عمران خان او طاهر القادری تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په 13 انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او دا ټاکنې جالي بولي. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزي حکومت تر اوسه د قادری او عمران خان د غوښتنو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو د دې حکومت ویان او د اطلاعاتو کلتور وزیر پرویز رشید له یو شخصي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان ډېرې غوښتنې منلي، خو د صدر اعظم د استعفا غوښتنه د اساسي قانون او جمهوریت پر خلاف خبره ده.
یہ مقابله جمهوریت کا اور غیر جمهوری قوتوں کا ہے.
ته وای اوس خبره زمونږ د حکومت نه ده، بلکې اوس خبره د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو د سیالۍ ده. غیر جمهوری قوتونو د پاکستان د ټولو لسرای ته پسپکاو کتل او اوس غواړي چې غیر قانوني لارې پر حکومت ترغلو کړي او د ولس ټاکل شوی استازي نه مخه لري کړي. رشید زیاتوي د 13 ټاکنو شفافیت سیړلو او د رایو د تفتیش لپاره د عمران خان تر ټولو غټه غوښتنه منلې او د سترې محکمې تر څارنې لاندې یو خپلواک عدالتي کمیسیون جوړ کړی سو به پرې سیړنه وکړي. هغه وویل د عمران خان د دې غوښتنې تر منلو وروسته د لاریون او احتجاج جواز نه پاتې کیږي. که څه هم عمران خان او طاهر القادری د حکومت د رنګیتا خلاف د 1 ملیونی مارش منه کړې وه، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پرونی لاریون د ګډونوالو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېده. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه اسلام آباد کې د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي.
له پیښور نامو د ذبیح الله شفق راپور اوریده. په داسې حال کې چې د اوکراین چارواکي په ختیځ د بلتون غوښتونکو وسلوالو تر کنټرول لاندې لوهانس کې د پولیسو د یو ماموریت د نیولو خبر ورکوي، روسیه تورنوي چې روسیې بلتون غوښتونکو وسلوالو ته نوي پوځي وسایل استولي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونه نن د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې لوهانسک ښار کې د پولیسو یو ماموریت ونیو. لوهانسک چې له روسیې سره په پوله پروت دی، د اپریل د میاشتې راهیسې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دی. دغه ښار اوس د اوکراین ځواکونو محاصره کړی دی. اوکراین روسیه تورنه کړه چې په 3 ساعتونو کې د اوکراین ختیځ ته چې روسي پلاو بلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومت پلاو ځواکونو په وړاندې جنګیږي، د توغندیو په ګډون نوي پوځي وسایل استولي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لسنکو نن وویل چې د درېمې درجې توغندیو د توغولو د دستګاو په ګډون د پوځي وسایلو او تجهیزاتو یو کاروان له پولې تېر شوی او د اوکراین خاورې ته ننوتی دی. لسنکو وویل دغه کاروان د لوهانسک جنوب لور ته د نژینی ناګولچک د کلي پر لوري روان دی. لسنکو په کیف کې خبرلاند وویل پرون د لوهانسک د ویلیکا د استوګنې په سیمه کې له سختې جګړې وروسته د اوکراین د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو د ژتنوی د سیمې د پولیسو ماموریت بیرته په خپل کنټرول کې راوست او د اوکراین بیرغ یې پرې وځړاوه. دغه راز د دونیسک د سیمې ژدانیوک ښار هم آزاد شوی او هلته هم ملي بیرغ ځړول شوی دی. د اوکراین چارواکو مخکې ویلي وو چې بیلتون غوښتونکو د لوهانسک د سیمې پر سر یوه اوکراینی جت الوتکه ویشتې ده. دوی ویلي چې پیلوټ له الوتکې ځان الوزولی او د اوکراین ځواکونو ژغورلی دی. په عین حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې د سرحدي او ګمرکي چارو د چارواکو ترمنځ د هغې موافقې وروسته چې له مخې دواړه لوري د روسیې د بشري مرستو کاروان په ګډه تلاشي کوي دغه کاروان به وڅاري. د روسي د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې د دغه کاروان د نږدې 300 لاري او جملې 14 لاري جلا شوی او د روسي خوا سرحدي دروازې پر لوري حرکت پیل کړی دی.